السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې به کورنی او سیمه ییز رپورټونه واورئ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو د ټولو وړاندې د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو ویاندا ملیحه میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وژل شوې ده نن د پاکستان په 2014 کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات کیږي او په یمن کې د حوثي یاغیانو او د ولسمشر پلویانو ترمنځ په نښتو کې 28 کسان وژل شوي دي تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یو ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې ووژل شوه سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شوه او هسپتال کې سا ورکړه د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے
سبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے هغه څلور گولی لگے دلی دا سبین محمود مور هم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی درملن اعلان دیدا
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشره وه د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنسنګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و پاکستانی وزیر اعظم ویلی دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریزونو کې یو شانوالی دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو لیست یا فهرست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره بریتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد دی وی چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوسه اکثریت سره د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی و د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په خیبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوی دی پرون په خیبر ایجنسی کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خواوشا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو نن د پاکستان په 2014 یو کنټونمنت بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وای دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پنډه چکلاله او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 3014 کې یوازې په 2014 کې له سهار راسې د ووټونو اچولو عمل روان دي ځکه چې د بلوچستان په ارماړه کنټونمنت انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایې اچونکو میرا سباندے اتلس الکدا خبرونه د مشال ریډیو نوره افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز بغلان غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې یو سلويخت وسلوال وژل شوی او دوه سلويخت نو ټپیان دي د کندوز د امنیه کمانډانې ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل چې پالی آباد او امام صاحب ولسوالو او سونو روسیمو کې 25 وسلوال په 13 سلويخت ساعتونو کې وژل شوی دي او دوه دیش نو ری ټپیان دي اخو د بغلان د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول جاوید بشارت مشال ریډیو ته ویل چې سلور وسلوال مخالفین په بورکا ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوسټه په حمله کې وژل شوی او درې نورې ژوبل دي وسلوالو طالبانو دا وکړي چې په کندوز کې وو او په بغلان کې دوه سیمه ایز پولیس وژلي خو چارواکي د دوی دغه داوی ردوي او وایي چې دوه افغان سرتیري او یو ښځه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی او دوه نورې ښځې ټپي شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو ته یو رپورټ په اړه د بېغورۍ د علت څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او سیړي رویټرز خبري اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه رپورټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول و. په نیپال کې زوروره زلزله راغلې ده چې د لومړنو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه 9.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرحد کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. رویټرز خبري اجانس کټمنډو د 19مې پیړۍ یو تاریخي ودانۍ ذکر کوي چې په زلزلې کې راپرېوتې او تر اوسه ترې ته یو تن مړې راویستل شوي. د رپورټونو په خبره لږ تر لږه 50 کسان په ودانۍ کې اوس هم ګیر دي. زلزله نن د غرمې مهال راغلی او جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. نن د یمن په جنوبی برخو کې د شیا یاغیانو او د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادی د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالیه نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادی 4 پلویان جنګیالي او 6 حوثي یاغیان وژل شو. رپورټونه وایي 8 نور یاغیان هغه وخت وژل شو چې کمین ورته نیول شوی و. بلخوا د ای اف پی خبري اجانس خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادی پلویانو ملیشي په یو راکټي بمي برید کې 9 یاغیان وژل. بلخوا په دن کې هم د سختو نښتو رپورټونه دي. دغه نښتې د دې باوجود مخې ته راغلي دي چې په یمن کې د جګړې پر ادرولو غږ کیږي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدلو په مقصد د خبرو اترو لومړی پړاو په ویانا کې سرته رسیدلی. سفارتکاران وویل چې د خبرو اترو 3 ورځنی پړاو 13 ورځ سرته ورسید چې توجه د نړیوالو بندیزونو د پورته کولو پر رفتار وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادن اوریده. تاسو له مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړي سبین محمود تیر ماښام وژل شو. د مدنی ټولنې غړي وایي سبین محمود غوښتل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي. په سوات کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې هینا پترس برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاره کولو کار نه دی، بس خپل جواب دی دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي، زما حوصله لګ پست شو.
او 19 پروگرام سروې کې د تعلیم لپاره کارکونکو نیلم طارق سره خبرې کوو.
نو ما خو چې څنګه زما د سټډیز اخیرنۍ میاشت کې زما ډیګري لا کمپلیټ شوی نه، په کمپلیټ کېدو زما سره د خپل جواب فکر شروع شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د بحث مباحثې د سیکنډ فلور ټولنې یا ٹی ٹو ایف مشر سبین محمود په ډزو وژلې ده. نوموړي د ورکړل شوو بلوڅانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا د دغه پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې پښپات څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړې او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی درملن اعلان دیدا. زبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ نامو دنا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پا یوشمیر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑبی. دو جمعه پشپا دا یاد ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچی کی دورکو بلوچو لپارا مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تالپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته په لار واچي نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروستو د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي موږ ډیره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
څنګه چې تاسو واورید په کراچۍ کې د سیکنډ فلور په نامه د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود تیر ماښام وژل شوې ده. د مدني ټولنې دغه غړي چې د ټي ټو ایف په نامه یې دغه پلیټ فارم لرلو اکثره به پکې بحثونه کېدل. پرون هم په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه یو پروګرام وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې ووژل شوه. په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. دا چې دغلته به کوم قسم سرګرمیانې کېدلې او د بلوچستان د مسلې نه علاوه دغلته نورې څه په کومو موضوعاتو زیاتره خبرې شوې دي، تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې تیره شپه وژل شوې د مدني ټولنې ټي ټو ایف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کلپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله. دی وایي د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه وه. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شوو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وژل شوی سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بله مخکښه مهناز رحمان وایي د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت ځانګړی فورم و. پرون هغه په دغه فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغه د حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. وس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي، او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوې وه. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د T2F په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. لکه څنګه چې تاسو وړاندې د ظفر کریمی په ریپورت کې واورید، تر وجل کېدو مخکې سبین محمود د خپلې ټولنې T2F لخوا د ورکړل شوو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د لادرکه کړل شوو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د دغې غونډې له وینا ګډونوالو نه یو و. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروستو له سبین محمود سره څه خبرې وکړې او که نه. دی وایي،
کله چې دا له خپلې مور سره تلله، نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري، نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دی پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده، او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي، هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي، نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوي چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکۍ درکړل شوې ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکۍ څه کېدلی سي. سبینا چې وژل شوې ده، نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکۍ راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر انګلستان ته رسیدلی دی، چیرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو چارواکو سره وګوري او خپلمنځي اړیکو سره سره به په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د سیمې د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د نواز شریف بعد د انګلستان له چارواکو سره د منځني ختیځ، یمن او همدارز د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول هم بحث وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق ناورو.
د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره د یمن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلېدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل رپورټ ته د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده. د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبري جنسۍ کې تر دې وخته اووه شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمو او په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مخې ته راغلي وو. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزرن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزرن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
په 2014 کې د مونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې شپېته کیسه وو او دې ځلی اوس چې کوم دي دوه کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشي خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه ل راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزرن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ډی ایم په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره مونږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
کې د لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټي کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیدو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځای کې مونږ سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ور کړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنت راوستلی دي نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزرن د کیسونو شمیره شپږتار رسیدلې ده او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسټر شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د مردان، رسالپور، پینډی، منګلا او د ټول ملک په 23 چاڼو کې بلدیاتي انتخابات روان دي. تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډی، چکلالا، منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 23 چوڼو کې بلدیاتي اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمې نه به مازیګر 5 بجو پورې روان وي. د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک کې 23 کنټونمنټ دي چې په کې الیکشن روان دي او په دې کې یو کم 299 وارډ جوړ شوي نو 199 کسان به منتخب کیږي. د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړی چې په دې کې 501 د پاټو والا دي او 610 آزاد امیدواران دي. د دې لپاره موږ 225 کنفیکشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 110 انتهایي حساس او 310 حساس دي. دې باندې موږ د دې د سینسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولي دي. ټول ملک کې 300,000 نه زیات ووټران رجسټر دي.
د بلدیاتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بشپړه توګه نه وی نو بیا و هم سنه صفایده اولسته ورسی دی زیاتوی
بلدیاتی الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دلته شوی وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لګ د خلکو د گریوینسز او داوی د مسلو ته واری د پاره خلکو ته یو ذریعہ ملو شي نو دا بلدیاتی نظام چې کم ده د دې سره
د یادونه ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټونمنټ بورډ وټونه کیږي. د کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن به د روانې میاشتې په 28 نیټه جاری کولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې مرکې ته. په سوات کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هینا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه د ضلعي نظامت لپاره په دغه ووټونو کې ولاړه ده. دا چې د دغې مقصد څه دی او څنګه سیاست ته مخه وکړه، د هغې سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړ چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنټیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تللی شم، دا خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرشن کمیونټی، اوور آل میجورټی ماینورټی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورټی دي.
ستاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې مګمې
مینورټیز کمیونټی کې چې کم دي سیکان هم دي، هندوان هم دي او مسیحی برادری هم ده. نو دا درې کمیونټیز د سې دي چې د دوه چې کم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیټډ دي زه چې کله اورم نو زه په خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زموږ د ګریویارډ ده، زموږ قبرستان نشته، زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچی یو پراپر چرچی. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره دا دین چې موږ خپل چرچ جوړولی شو، کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی دا قبرستان چې زه ویلی نشم. او کم چې سکھ برادری ده ناغو د ګردوارې مسلې دي، ناغوی د ایجوکیشن کې داغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کریکولم کې راولی. بیا هندو برادری ده هغوی هم دغه شان مسلې دي. او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دار چې هغوی ته د کلاس 4 نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ چې هغه ته بس ته داسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا نه ډېر زیات غټ زیاتې دی
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو سب مشکلات لري مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی
ډېر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاده کولو کار نه دی بس خپل جواب دی دی خیر ډېر شي خبرې خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شوه چې بس مطلب بس دونه ښه ماحول نه دی ادا به زه سکوم خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پی کی تا کار کړی دی ته یو سیف سایډ تا ساتلی دی ځان دپاره نو ته دلته هم کار کولی شي او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده تا ته پته ده ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارمس د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي زمونږ ایکټ څه دي زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي یا د هغوی کم کم آرډر څه دي هغه پاس شوي دي نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي
کمی جنکۍ کور کې ناستې دي سبق یې هم ویلی دی پوهه پکې
زما د ټول نه دغه یو ریکویسټ دی پلیز را یې ویښ شئ او خپل حقوق د پاره را پاسئ او خبره وکئ زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپل خبره نه کوو که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو او هغه مسله زمونږ د پاره ډېر غټ یو فیوچر د پاره ډېر زیات د شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي زما د ټول جنکو نه دغه ریکویسټ دی تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشئ زموږ په معاشرے کې لیک آف ایجوکیشن ډېر زیات دی نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نه اورو
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یوه ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماښام په کراچۍ کې ووژل شوه پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسله والو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې اوشانوالی دی او ریاد د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید هغه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو پنځه کیسونه ریکارډ شوي دي نن د پاکستان په 294 یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس ولایتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بې غوره د علت د څېړنې امر کړی دی ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي په نیپال کې نن غرمه زوروره زلزله راغلې ده چې په ریکټر پیمانه 0.9 پورې ریکارډ کړل شوې ده د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زلزله کې لږ تر لږه 1 اویا کسان مړ شوي دي نورې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره له 100 زیاته ښایي نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیعه یغیانو د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي
اوس هم 19 پروګرام سروې ترازو په دې پروګرام کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکي نیلم طارق سره خبرې کوو د پروګرام قربنا ملیحا میرزاده ده
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې په نننی پروګرام کې را سره له سوات نه نیلم طارق میلمنه ده نیلم په سوات کې د نړیوالې ادارې په یو تعلیمي پروژه کې د سپورټ اسوسییټ په توګه کار کوي د یادې پروژې مقصد په ماشومانو کې د لوست صلاحیت زیاتول دي د دې نه علاوه نیلم د پینټینګ یا انځورګري شوق هم لري نیلم په دې پروګرام کې به نن ستاسو د ژوند او کار په هکله خبرې کوو تاسو هرکلی وایو مننه نیلم چې تاسو را سره په پروګرام کې برخه واخیستله اول خو به د تپوس ستاسو په باره کې وکړم وروسته به بیا ستاسو کار طرف ته راځو چې تاسو د سوات سره تعلق ساتئ نو د کومې سیمې سره تعلق لرئ
زمان نیلم تاریخ دے سنگ چا چ ہوا لازم اسواد کی دا اسلام پور یا قلعہ دے راغی سر تعلق تم ریسنٹلی ما پا میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ماسٹر وقت دے یونیورسٹی اسواد
نو تاسو لک خپل ټول تعلیم ہم دا اسواد نہ حاصل کو
او جی او دا ټول تعلیم دا اسواد
نو سنگ بیا دا سنگ سم دستی دا تعلیم پس تاسو دا کار موقع ملاو شو
سنگ چ زمان ڈگری مکمل کی دو آخر میں اسٹیج باندھی ہو کہنا آپ اور ماں با مختلف آن لائن ماما اپلائی کو نہیں مختلف جاب الگ الگ جاب تو ہمیں کو نہیں ہو
اکثر داسی کا نا ڈیر جینا کیا ولکانیا وی دا تعلیم نہ پس کوشش کی خو نشی دا کولی نو سنگ دا پاسانے بانے تاست جاب ملاو شو تاسو چوستا کم کار کا وین خوشا نہیں گئے تھے
او جی او بالکل دا مسئلہ خودل تا کیلا انیمپلائیمنٹ ڈیر جیسی او دا پرابلم فیس کئی خو انمپلائمنٹ تا چی جاب ورکر نہ ملاوی دی تعلیم حاصل کی خو پتہ نہ لگی زما با یا لک پا خو ما تا ڈائریکٹ جاب ملاو شو او اوزا تی خوشا لے دیر
نیلم ساسو چی کم دا کار دی لکا پا پراخ کچا کوئی پا ٹولا نکی دا خیر خیگڑی یو کس مکار دی او دا تعلیم پا حوالا دی نو پدے پروژہ بانیم لگا رنا واچوے چھ دا سے پروژہ دا او بیا پدے لارا کتا سو تا سمر آسانی دا او سمر مشکلات تی
بلکل دا پروگرام پوڑیر زیاد خوا پروگرام دے دا تعلیم پا حوالی سر دے مختلف دا ماشومان ہو تو بہتر کول دا پار دے چھ ماشومان چھ دی اگو ریڈنگ سی کولیشن تک چھ دا ریسرچ نا پس سابی تشوی دا چھ اگو دا کلاس سیکنڈ او دا تر بک ہم نشریج کولے نو داغی نا پس تاوز شروع شوی دے چی لکا دا ماشومان دو ریڈنگ سکلز چی دی آغا خشن دا پنزم کلاس ماشومان چی دی آغا دا دویم او دا دریم کلاس ہم کتابون دا اردو چی دی آغا نشی ریڈ کولے نو داغی نا پس بیا دا چی دا پروگرام شروع شوی دے زا خو خپل کار دی زیاد لکا زما خو دی زیاد خپل ڈیوٹی دا چی دی دیر زیاد خوخ دی او خپل کار سر دیر زیاد سزیر ام یما بل خبر دا چی دا پا دی بانی دلتا دیر زیاد خوشا لیم چی زمان لرنگ دلتا دیر زیاد کی دی دا چی دی دا بوتا آسان تیا گانی دی ما تا ماشا اللہ سٹاف ام دیر خمیلاو شای دی زمان سینئر سٹاف ام دیر زیاد خرد نو آفیس کی ما تا سا پرابلم نیش تی زمان خواه کافی لرنگ دا کی دی خو اول دتلو راتلو ماتا ڈیرا زیادہ مسلئی ماتا دتلو رات منگا آفس چیری زمانہ کون چیری کافی لہری دے نو پتلو راتلو کی ماتا ڈیرا مسلئی جل تک کسی گاڑی نشتا چھپا گئی کی فیمل آواز نہ کمفرٹیبل تو بالکل نہ میرے حوالے سے
نو دس اس سانتیا نشتا لکا صرف تاسو یواز خزینہ کارکون کی ہے کنا دس نور فیمل ورکرس نشتا او بیا د کور طرف نہ خص د اجازت مسلخ نشتا کور والا تاسو سپورٹ کئ ملاتڑ کئ
نہ جی دا کور دا طرف نہ سمسیہ تا ایشو نشتا خو ما تا بخفل لگا کمفرٹیبل نہ پیل کی کنا چی او طرف تا پورا کلچر جدائی چی فیمل چی دا اغای وازی دا کور نن اوزی او بل طرف تا بگی یو سو منگا دیسی کسانی چی اغا لکا منگ یوازی زور آزی نو پدا غر ٹائم کی منگ دا پرابلم سی دی
خانو یوازی دا ٹرانسپورٹ یا دا تلو راتلو مسئلہ دا کنا نیلم تا سدا سے فکر کا ویچے تا سدا معاشری خبر اوکڑا کنا دا فیمیل ورکر یا دا خزینہ کارکون کی پا این جی او سیکٹر کی او پا دے کا دا کی آئی تب کم استر کا قتل کی گیا تا سو تخلق عزت در کی او کنا سو مسئلے شتا بیا ہم پا دے لڑکے
جی بالکل دویم پرابلم ہم ماتا سا دا ٹرانسپورٹ دا پرابلم نہ علاوہ یو دا پرابلم ہم دے چی دلتا کی زمانگا لرننگ کی گی مانگا دیر زیاد خواہ جاب کو خواہ سیب دے کی مانگا یو خواہ سیب انوار کو بیا ہم خلق پمبا سیشا تا خبری کئی چی دا پا دی سیکٹر کی کار
نو لکتا سو بدا سی خلکو تا سو ویل غواڑے لکا سو با ویل غواڑے دا سی دا دا ریڈیو للارے تا سو سو پیغام مرکا ویل غواڑے لکا دا یو پلیٹ فارم دے یو قسمہ تا سو خپل خبر کولی شے نو چکم خلق خبری کئی ای تا بتا سو سو میسیج بھی سو پیغام بھی
زویم کنا چی لکا دل تا کو دی سیکر کی پولیس ہم نشتا زخو چی راغلی اما زما تقریباً دریم امیاشتا نو ما خو پکې داسې هېڅ هم څه غلط ونه لیدل بلکې زمونږ پکې ښه پوره قسم ډېر لرننګ کېږي او موږ چې راشو نو موږ په خپل کار کې دومره مصروفه یو که نه چې تب د ټایم پته هم نه لګي چې د ډوډۍ وخت څه ټایم تېر شو د تلو ټایم به صحیح موږ دومره ډېر زیات خپل کار کې مصروف یو. پیغام زه هیڅ نه ورکول غواړم. هر یو انسان لا سوچ سمجھ صلاحیت اللہ پاک والا اور کرے دے. ہر یو انسان خپل سوچ سمجھ صلاحیت لڑی خپل دی ہر سوچ سوچ وکی. خود صرف دا خبر کول واڑ مچ ماحول جوڑول یا انوائرمنٹ کریٹ کول دا انسان دا خپل لاس کار دے. کزدل تا کی پدی سیکٹر کی کار کو ما او زان تا دیس انوائرمنٹ جوڑ کم جس زان تا سنگ انوائرمنٹ جوڑو ما اقشان بخلق نماسر بیہو کئی او اقشان بنماسر خلق
السلام علیکم.
عمران در سره ما.
عمران ملنگ رو رسته دی مشه چه ټلیفون مکړه دی پروگرام ته څه پښتنه لره؟
پښتنه خو می داده ده کنن سبا مو پښتني سیمې وګورو کنه. هغه که ځوانان وي که خویندې وي کنه نو چې کله تعلیم سر ته ورسوي پرېږدي کنه نو دې کې بیا ورته نوکاری ډېر مشکله وي کنه پر اشپات باندې مخکې شي نو دې خور ته څنګه دا کاروبار دوره زر میلاو شو که په دې باندې لغن تېره د خپل نظر واچوي.
زه وایم دي چې په دنیا کې یو کار چې دی هغه مشکل نه دی ځکه چې نن سبا چې کم دور دی د انټرنیټ او پورا دنیا چې دا هغه مونږ ته په یو کوټه کې راوړي دا ښو دي راته په یو کمره کې مونږ ته پرېږدي نو زم چې مونږ ته فائدہ وانه دا هر څه زمونږ لپاره ایجاد شوی دي نه دې نه بس اوس فائدہ اخلي لته نو ما خو چې څنګه زما د سټوریز اخرنۍ میاشتې وي زما ډیګري لا کمپلیټ شوی نه په کمپلیټ کېدو وه زما سره د خپل جاب فکر شورو شو چې ما له وس لکه جاب کال پکار سم جاب حاصلول هغه زما لپاره څنګه چې ګران بای خبر او چې ډېر زیات ګران کار دی زما لپاره وسو ګران کار دی چې ما ګورنمنټ جاب نشته خو دې نور پرایویټ جاب ته لکه ما آنلاین په مخ اپلای هر ځای نه اپلای کول 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 اخیر دا چې ما ته پکې او ما انټرویو ورکړه او زما سلیکشن
وشو. ستاسو کوم دا پروجیکټ دی یا تعلیمي پروژه ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې په کومو سیمو کې کار کوي که دا راته ووایې؟
جی دا په پوره پاکستان کې کار کوي او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 15 ضلعو کې کار کوي.
ښه نو دغه 15 ضلع چې دي نو تاسو یادونه کولی شئ چې کومې کومې علاقې دي؟
دا 15 ضلع چې دي او سوات دیر ملکن
خا خا اپټ آباد مانسیرا دیر مالکن او سوات نو کدا راته وایې چې تاسو چې کوم دا طریقې کار دی د دې پروجیکټ نو دې کې تاسو څه کوئ لکه آیا ماشومان راولې راغونډوي او کنه د دې څه طریقې کار وي؟
د دې ماشومان نه راغونډو دا موږ په خپل ځو سکول ته په ټیچرز پسې او هغه له هلته کې ټیچرز چې کوم ټیچرز چې دي هغه اردو پڑھاوهي نو هغه ټیچرز نه موږ ټریننګ او هغه ټریننګ چې موږ هغه ته نوي طریقې نیو میتھډالوجي د ریډینګ د ښه کولو حوالې سره او هغه وروسته بیا هغه طریقې چې دي او په کلاس کې امپلیمنټ کوي او په هغه طریقو سره ماشومان ته چې سبق
تاسو دې کار کې محنت څومره دی تاسو فیل ته ځئ تاسو لکه سکول ته ځئ نو محنت زیات پکار وی او که څنګه چلی؟
جی محنت پکې ډیر زیات پکار دی زمونږه مونږه پکې اکثر د خپل ټوټه د ټایمینګ نه هم ورسره ډیر شي ټایم ورکو چې کار پوره نه دی د یوې ورځې کار پوره نه او سبا ته هم نشو پرېښودی ځکه چې سبا ته بیا هم داغې نه زیات کاری نو په دې وجه باندې مونږ ډېر ټایم ولا ورکو کار پکې ډېر زیات دی ځکه چې دلته کې ډاکومنټیشن ټریننګ فیل ته تلل هلته کې هر څه سیټ کول نو دا ټول هر څه چې دي دا مونږ پخپل کوو.
د خپل کار نه علاوه کو تاسو ته موقع ملاو شي نو د ټولنې لپاره معاشرې لپاره به تاسو څه کول غواړئ او بس په کوم ایریا په یا په کومه شعبه باندې کار کول تاسو غواړئ؟
سوشل سیکٹر چې دی دا خو زما د ایجوکیشن ټایم نه خوښ دی ځکه چې په هغه ورځو کې یونیورسٹی کې چې مونږ هم یو ورکوټه شان دی کې ګروپ شان جوړ کړی او ارګنایزیشن شان او د هغې په ذریعه به مونږ د ماشومانو دا پینټینګ کمپټیشن دا کول نو سوشل سیکٹر سوشل سره زما ډېر زیات د وخت نه ډېر زیات لګاو دی او اوس که زه کما ته موقع ملاو شي او زه کار کول غواړم د خیر ښېګڼې دپاره زما سپیشلي د هغه ماشومانو دپاره کوم چې کم په لاره کې ناستې دوکان پالش کوي کم چې پاړو کې سامانونه خرڅوي کم چې د تعلیم نه محروم دي څوک چې خیرات غواړي زه د هغو دپاره یو ګلوبل ویلیج جوړول غواړم چې د هغو دپاره پکې د ایجوکیشن او د کار موجودگی چې هغه د کار سره سره خپل ایجوکیشن چې دی هغه هم جاری وساتي.
کدا سے صرف سہولت تا سوار نو اب کم داسی اولنے سی جی چتا سو داسی قسم موقع و پلاس واڑے دا پار ضروری دی
اولنے سی خدا دے چی جما جما سرا جما بشان سوچ والا یو سو کسان ملگری شی او مونگا پا مخفولان گو دیا دا خیرہ بوزو
دیر خ خبر دا اللہ دستا سو دا ارادی کامیابی کی نیلم دینا علاوہ دا سوشل سیکٹر نا علاوہ بیاتا سو دا پینٹنگ سر ہم شوق لرینو کو دا دی بارا کی رات ہوا ہے دا کل نا تا سو پینٹنگ کوئے
او جی او بلکل دا پل جاب او سوشل سیکٹر نا علاوہ زمانا فوتوگرافی پینٹنگ او میوزک ہم اور ما بکس ہم دو اور ما دا زمان شوق
خانو بیا دا تاسو پینٹنگ چه کوئے نو دا پا کم میڈیم کے کوئے لکا آیا تاسو پا پینسل باندے جوڑاوے کس کوئے
جی پینٹنگ سی دی پا میڈیم کی دا واتر کلرز مانی زکو ما او زیادتر پا ایبسک آرٹ کی دی
صحیح نو بیا تاسو کوم دا پینٹنگز کوي کنه دا انزور انزورونه چې تاسو کوم جوړوي نو کې زیاتره تاسو د څه شي عکاسي کوي
زما خواهش خوړی وی چې اکثر زما زدا نیچر نه ډیر زیاته انسپایر یم زما چې زدا نیچر دې څه جوړ کوم خو کلم چې زما لاس دی او جوړی دي نو ما تر اوسه په ټول دا فیمیل په حوالی سره چې دی پینٹنگ جوړ کړی دا پینٹنگ ما جوړ کړی او ټول چې دی هغه مانه فیمیل حوالی سره جوړ کړی دي لکه اوس زما یو پینټینګ چې دی کنه هغه کې پینټینګ چې دی هغه د ښځو واړه واړه کوم خواهشات چې خپل په زړه کې یا هغه کوم واړه واړه خواهشات لري د هغې عکاسي کوي یو پینټینګ زما چې دی د فیمیل واړه واړه وړې وړې خوشحالیانې د هغې هغه خفګان چې دی هغه پکې ظاهر شوی دی داسې ایکسپریشنز دي پکې
خلک تاسو د ښځو چې کوم خواهشات دي د هغوی کوم احساسات دي که خفګانی که خوشحالي یا په معاشره کې چې د ښځې په وړاندې کومې پابندیانې هغه تاسو په خپل سمه ده تاسو خپل تصویرونو کې ظاهر ول غواړی په اخره کې به ټولو اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي
نن سبا چې دین او د خلکو زړونه چې دي اړین زیات تنګ شوي دي یو بل څوک نه برداشت کوي ما فایده څوک چاته نه رسوي خو هر انسان دا کوشش کوي چې زه به څنګه دا بل انسان خفه کړم او څنګه به ورته نقصان ورسوم زه یم چې دا څوک چې دی دا خپل بدل کوي د دنیا چې دی نو دا یو دوه ورځې لایق تک او دغه په خوشحالۍ سره ژوند تېروي د یو بل خیال ساته
ډېره ډېره مهرباني نیلم ستاسو پیغام اوریدونکو ته ورسېدو ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو
ډېره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ به مونږ نن د سوات نه نیلم طارق سره خبرې کولې امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامان
د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د یو سیرنیز رپورټ پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د کار او واک موضوع څېړلې په خپرونه کې به واورئ چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دی او کنه همداراز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي په خپرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاو هم خبرې کړې دي جوړونکی پامیر ساحل دی
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولی شي د پارلمان دندې څه دي پارلمان څومره واک لري د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه راپورټ کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامی یا حکومت پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی راپورټ وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري د راپورټ تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورټ کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خپرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
جمهور رئیس دا اساسی قانون اجرات باید نظارت کی پاگے بانے کار ہو لگی بل سنگ دال کے وسطوار مشر دے گی باید یہ نالا کو مندل وسطوار صلاحیت کے تلاش کرے ہمدارنگا دولت سیاسی کرکے تو ملی شمرہ تصویر کی نو دادان دا ہم گزرے سے بابا احمد کی دا سیاسی کرے سے
منگل شیرزاد وائی ولسمشر زنی نوری دند ہم لری چ دا ہغی لپاره دا افغانستان د ملی شورا یا پارلمان سلا ضروری ده لکه یو بل هیواد ته د ملی سرتیر واستول
ملی شورا یې تشکیل کړو د جګړې اعلان او متارکه یا سر حکومت هم د صلاحیتونو ممکن نه دی بل دنګ البته هغه د ملی شورا په تاریخ سره د افغانستان نه بهر ته څوک وسلوال ځواکونه کیږي بیا نو باید د ملي شورا تایید واخلي تورې شي چې دا همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د ده په غاړه دی بل دا چې اضطراري حالت هم اعلانولی شي خو چې ملي شورا یې ورسره تایید کړي.
د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني.
د لویې جرګې د ملي شورا غونډې چې کوم وخت کې جوړېږي د هغې استعفا کول او پرانستل هم چمتو وي صلاحیت ممکن نه لري. همدارنګه د هغه دوه نفره مرستیالان چې لري لومړی مرستیال او دوم مرستیال د هغوی استعفا هم کولی شي چې ومني ځکه چې کوم وخت چې بیا خپل کاندید وړاندې کړي کاندیداتور وړاندې کړي خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملتراییت وړاندې کړي. همدارنګه د لوی څارنوال د مرکزي بانک رئیس د سرې میاشت رئیس د ملي امنیت رئیس وزیران او د هغوی ټاکلې حضور کول او د هغوی استعفا کوم وخت کې استعفا یې مني. د سرې مرکزي رئیس هم د صلاحیت دی چې ولسی جرګې او سره تایید کړي د هغې رئیس ټاکل هم د ده صلاحیت دی. بل دا دی چې د قاضیانو دي د وسلوالو ځواکونه چې هغې د پولیس او د ملي اردو او د ملي امنیت او ځینې منصبداران چې لوړ دوی د هغوی ټاکل هم د ده په غاړه دي. تقاعد ورکول هم د ده صلاحیت دی. حضور کول او استعفا منل هم د ده د صلاحیتونو په ډله کې دي.
منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وي.
د نړیوالو د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي او دي د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې اګریمان دی دا باور لري چې هغه هم رئیس جمهور لخوا نمایندګي کیږي.
اوریدونکو دا وی د ولسمشر مهم دندې او د هغه د واک دایره وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منظوري او د هغوی بدلون دی او د بودیجې منظوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د دریګونو قوونه یو قوه ده چې مثلا اجرایه قوه ده، حکومت ده، وفر اخلاق محکمه او قضا ده، او بیا د پارلمان ده. پارلمان د ټولو غټ کار ده، هغه د قوانینو جوړول دي، د قوانینو پاس کول دي، او نور سره خوا چې د حکومت په کارونو باندې نظارت ده، څارنه ده، ځینې فوق العاده کارونه نور هم کولی شي چې لاړ عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاړ شي، یوازې د وزیرانو او د نورو انسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي، او ورسره څنګ کې تر ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي چې باید بودیجه پاس شي، چې هغه په متوازن شکل وي، هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول شي، د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقې لپاره چې بودیجه ځانګړې کېږي، که دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی ده، او هغه ته ټول غټ کار دی، هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بیلابیلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ای آر ای یو د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیله پوښتنه وکړه چې آیا په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړي دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام راضي نه ښکاري او پارلمان هم خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې.
خلک معمولا د افغانستان په مجموع کې د افغانستان له حکومت یا له دغه نظام چندان راضي نه دي. یعنی دا رضایت هم ملت لري چې ولې راضي نه دي. ځینې ژاړو کې راضي نه دي. مثلا پارلمان ډېر قوانین جوړ کړي په دې تېرو دیارلسو کلو کې، خو هغه قوانین عملي شوي نه دي. عملي کول د اجرایه قوې کار ده، خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایه قوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي. او بل خوا ته چې دا پارلمان بیا ځینې داسې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و، مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی. مربوطه ادارو نه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې تاسیس شوي دي. خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کې نه دي نیولي تر ډېره پورې. پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پورې داسې کوم کار نه ده کړی. دغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخښلو په باره کې
خلیل وایي خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې له ولس سره هغه ژمنې کړې وې چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیاتو خلکو چې د پارلمان دندې ښه ده، او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده هغه هم د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونو پسې ګوري. دوی د قانون جوړوونکو په توګه برخورد نه ده کړی، چلند نه ده کړی، یا ابي خل دې وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي. لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه ژمنې خلکو سره کړې وي چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کې نه راتللي. نو طبعا دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دوی ته پارلمان ته راځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې اړه نه لري. نو خلک فکر کوي چې دې خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شوی.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو، کلیو او ولایتونو د ولس مسالې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې واوسي.
کله چې پارلمان ته راځي نو هغه باید خپل ولس سره خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، یا هغو خلکو ستونزې، مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي. بیا کله که نور نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي د هغو له طریقه دوی سره اړیکه ونیسي. خو دوی چې مونږ ګورو رپورټونه ګورو د خلکو هغه نارضایتي کچه ګورو، نو دوی ته اکثره دسې وکیلان دي چې
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولی چې په پارلماني انتخاباتو کې ډیر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بل خبر دا ده چې دلته زیات شمېر وکیلان په انتخابات کې موته دغه دوه دورې دي چې ځینې زورواکان راغلل، ځینې خلک په رسو هغه په تقلب او په اختلاف راغلل. نو دغه شین د پارلمان په مشروعیت پر صدمه رسولې ده. کله چې بیا دا انتخابات هم دین جاري شي او په مجموع کې دغه ډیموکراتیک پروسه باندې خلکو اعتبار او راکټه شي.
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کې پارلماني انتخابات وشي. که په تیرو دوو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه پکار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخابات باره کې اوره مشهور جمله ده چې کله په انتخاباتو کې اشتراک وکړي ته ونه کوي کنه، نو کله اشتراک ونه کوي نو هغه څه چې خو نه هغه ته به انتخابات ته راځي. نو هغه نه خبره چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او هغه کوم څه چې تاسو ابي اقل دي ځینې قائدان له مایز مطلوب کړي هغه ته راورکي. نو هغه سره به څنګه پیژنې؟ هغه دا هغه پیژنې چې بیا به زمونه به ګوري، تعهدات به ګوري، کار به ګوري. که ته وګورې کونه غواړي نو څه پارلمان کې باید نماینده ولري، او نو څه نماینده ولري یو څوک راځي بل څوک راځي ستا په سرنوشت باندې تا برخلیک باندې ډېر دقیق تصمیم نیسي. نو ښه دا ده چې ته ښه سړی پارلمان ته ولېږي، او د فساد او د دغه تقلب یا نورو درغلۍ چې که چېرته ممکن وي دا مسایل شته، نو د دې مخنیوی خو خلک کولی شي. ولس کولی شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولري، دوم دا ده چې تعهد ولري خلکو سره، دریم دا ده چې هغه کار چې زه ته خلېږي د هغه د کولو صلاحیت ولري، بیا وبل مستقیما خلکو سره په تماس کې وي چې د دوی له منځه راپورته شوی ته شي، او د دوی غونتي د دوی غونتي فکر وکړي، او د دوی مسایل
درک
کړی. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي، بلکې د افغانستان راتلونکی هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو، مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې، د پیسو د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي، نو خپله آینده هم خرابه کړي او د افغانستان آینده هم خرابوي. لکه موږ تاسو ګورو همدا اوس چې وکیلان ستاسو اصلا پارلمان ته راځي، نو یا حاضري نه ورکوي، خپل کلي کور ته رابطه نه لري، نو بیا هدف یو چا مثلا موجود نه لري چې لار هم نشته چې هغه وکیل بیا دغه پارلمان نه راوباسي.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان له کار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سږنیو ټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي، او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننۍ خبرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت